اجتماع هم همون تأثیرات منفی می داشته باشن که یک فرد با یک فرد ارزش زیاد قائل میشه و با یک فرد بی ارزش قائل میشه. پس جمع کرده یک جمله آخری بیان میکنیم، این کل راه های حل، راه تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت زندگی بهتر.
تشکر زیاد استاد گرامی از حرفای بسیار مفیدتان. تشکر میکنم از شنوندهایی که برنامه را دنبال کردن. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شما خواهد بود. اوقات خوش بکامتن.
ډیر زیات مننه ارزوغه سیله تاسو قدرمن ملمت څخه دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې مو په هند کې د آسیا د زړه په نوم لاغ کانفرنس څخه خبرو چې پکې به د افغانستان په وضعیت پکې د سیمې او نړۍ هیوادونو باس کې نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان جمهور ریاست وی ولسمشر په خپل ورستۍ وینا کې رسنۍ نه دی یادې کړي، بلکې مقصدی ځینې هغه اشخاص چې په ټلویزیونونو کې د حکومت د سقوط خبرې کوي. پاکستان ویلي د افغانستان لپاره به د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې چې په هند کې جوړیږي ګډون وکړي. او په د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیز د خپلې ادارې د دفاع د وزیر په توګه نومولی. د افغانستان جمهور ریاست وی ولسمشر په خپل ورستۍ وینا کې رسنۍ نه دی یادې کړي، بلکې هدف یې په تلویزیونونو کې د یو شمېر هغه غږیدونکو اشخاصو څخه و چې د حکومت د سقوط خبرې کوي. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوې ویډیو په استناد افغان ولسمشر اشرف غنی بلخ ته د سفر پر مهال امنیتي ځواکونو ته په وینا کې د امنیتي ځواکونو قرباني ستایلې وي او ویلي و چې تلویزیونونه پرېږدي هر څه چې وایي. خو دا ولسمشر ویان هارون چغنسوري ازادي لري تول دا ولسمشر اشاره رسنوي ته نه، بلکې هغه اشخاص یاد کړی چې د حکومت د سقوط خبرې کولې.
توقع ما از رسانه ما
ایست که مسلکی برخورد کنند و همون سخن چغنسوري ویله رسانه یو تمه چلن وکړي. خده چې ویناوی بشپړی واورو جمله یې ټوله ونیسو، لمنځکه کوم ساخلو شروع او ختم مطالعه نکړو واقعا چې خپله معنا له لاسه ورکوي. په دې مسله کې هم دقیقا همدا کار شوی. ولسمشر په دې وینا کې د رسنیو یو د هغوی د کارونو په اړه څه نه دي ویلي. دا ولسمشر ویان د سرګندونې په داسې حال کې وکړي چې د رسنیو د ملاتړ ځینو ډلو پرون له ولسمشر وغوښتل چې د خپلې وروستۍ وینا په اړه بخښنه وغواړي. د افغانستان د دفاع وزارت په وروستیو 40 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د یو قمندان په شمول د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. د دفاع د وزارت یو خبر پاڼه چې نن خبره شوې ده وایي چې د عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوې ده چې د عملیات د ننګرهار، پکتیکا، غزنی، خوست، کندهار، اروزګان، زابل، دایکنډي، بادغیس، هرات، فراه، فاریاب، کندوز او هلمند په ځینو سیمو کې ترسره شوي. ویل شوې ده چې د ملا اختر محمد په نوم باندې د وسلوالو طالبانو یو قمندان هم د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د دې عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د دفاع د وزارت خبر پاڼه همدارنګه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 9 تنه وسلوال ټپیان شوي دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ویلي د افغانستان لپاره به د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې چې په هند کې جوړیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې هیواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ژمن دی او د همدې لپاره یې دا پریکړه کړې. هغه ویل کسام له هند سره د پاکستان اړیکې ښې نه دي، خو د افغانستان د امن لپاره خپل استازي هند ته استوي. د آسیا د زړه هیوادونو د استنبول پروسې شپږم کانفرنس اصل د هند په امرتسر کې جوړیږي. په ننګرهار کې له څه باندې 220 شو او بیرته راستن شو کورنۍ سره مالی مرستې شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې له 230 کورنۍ سره چې پکې 148 راستنې شوې کورنۍ او پاتې نورې کورنۍ بې ځایه شوې کورنۍ دي، پرون د شپږونه تر 1000 افغانۍ پورې مرستې وشوې. د بیان له مخې تر دې دمه له 3200 کورنۍ سره د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرستې شوې او دا لړۍ به همداسې دوام وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیز د خپلې ادارې د دفاع د وزیر په توګه یاد کړی. د جنرال په عراق او افغانستان کې د جګړې د ډګر په بریا او مشهور دی. ډونالد ټرمپ پرون په یوه غونډه کې ویل چې غواړي جنرال جیمز ماتیز د پینټاګون مشري وکړي. شپږ شپېته کلن جیمز ماتیز په 2001 کال کې په افغانستان کې د برید پر مهال ورپسې په 2003 میلادي کال د صدام حسین د رژیم د نسکورولو لپاره پر عراق د برید پر مهال د امریکا د سمندري ځواکونو د کنډکونو مشري کوله. نوموړی وروسته په 2004 میلادي کال کې د فلوجي د نیولو په خونړیو عملیاتو کې هم د امریکایي سرتیرو قمندان و. جیمز ماتیز وروسته په 2011 کال کې د امریکا د مرکزی قمندې مشر و چې په 2013 کال کې تر تقاعد پورې د منځني ختیځ د عملیاتو څارنه کوله. د امریکا د سنا جرګې په اکثریت رایو هغه مسوده تصویب کړه چې له ایران سره په سوداګرۍ بوخت کمپنیو باندې بندیز لګوي. 99 سناتورانو دغه مسوده ته مثبت رایه ورکړه او هیڅ مخالفت ونه کړ. په دې اساس به تر 100 کلونو پورې په هغه کمپنیو بندیز لګیدلی پاتې وي چې له ایران سره راکړه ورکړه کوي. تر دې مخکې د استازو جرګې هم دغه مسوده تصویب کړې وه. دا مسوده به ولسمشر باراک اوباما ته استول کیږي، خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې هغه به یې تایید کړي او که رد به یې کړي. که ولسمشر اوباما دا مسوده رد کړي، نو پخوانی بندیز به تر یوې بلې میاشتې پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي دا مسوده به له ایران سره د اټومي تړون لپاره سیان ونه لري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي له خپل سوسیال ګوند نه د راتلونکو انتخاباتو په خاطر د کاندیداتورۍ په لټه کې نه دی. ښاغلي اولاند پرون ویل چې غواړي خپل ګوند ته چانس ورکړي څو د محافظه کاری او افراطیت په وړاندې بریا ترلاسه کړي.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une
débat. دا وینه په خطر په هیګم چې کزه خپل قدم واخلم، ځکه چې ډیر متحدین را پسینه دی ولاړ. دا هم دی لپاره مې پریکړه کړې چې دا ولسمشر انتخاباتو لپاره به نه کاندیدیګم. دا فرانسې د ولسمشر انتخابات د 2013 کال په اپریل کې کیږي او تمه ده چې صدراعظم مانویل والز د سوسیال ګوند په استازیتوب کې مخکښ کاندید وي. محافظه کار ګوند پخوانی صدراعظم فرانسوا فیلون کاندید کړي. کارپوهان وایي ښاغلی فیلون او د خیرخي ګوند کاندید مارین لیپن به د انتخاباتو په دویم دور رایه چونه کې تر ټولو مخکښ کاندیدان اوسي. او د روسیې د فضایي څېړنو ادارې ویلي و کارګو بیړۍ چې نړیوال هوایي سټیشن ته د موادو انتقال چې نړیوال فضایي سټیشن ته مواد انتقالول د سایبریا په سر په هوا کې ماته شوې او ورې اخستې. د روسیې د فضایي څېړنو ادارې پرون وویل چې MS-04 کارګو بیړۍ سره چې د قزاقستان له بایکنور سټیشن هوا ته توغول شي ول شپږ د یکو او درویش ثانیو وروسته اړیکه پرې شوه. له دې فضایي بیړۍ سره وروسته لاغې اړیکه پرې شوه چې د راکټ دریم ماشینې اور واخیست او مقصد ته په رسیدو کې ناکامه شوه. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. مابوري شي د افغانستان ګوندی او ملاتړي هیوادونه به تر دوو نورو لسو د اسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسی په شپږم کانفرنس کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. په یو بل ریپورت کې به مولدي خبر کو چې په داسې حال کې چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره په سیمه ایزو ادارو کې د ښځو د رول په زیاتېدو ټینګار کوي، لا هم په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې ناامني د ښځینه لوړ پوړو مامورینو د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ ګڼل کېږي. دا بم واوري چې د پنځشنبې په ورځ د دسمبر په لومړنۍ نیټه په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې پر دې خبرې وشوې چې د دې ناروغۍ مخه څرنګه ونیسو. په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه کېدلی شي؟ په دې موضوع په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر اکرم ملکزي سره غږېدلی یو. په اندونیزیا کې مسلمانو مذهبي شخصیتونو د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې زیات سیاسي نفوذ ترلاسه کړی. په دې موضوع هم ریپورټ لرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم راسره دي. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان کوانټي او ملاتړي هیوادونه به تر دوو نورو ورځو د اسیا د زړه هیوادونو استنبول پروسی په شپږم کانفرنس کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسیا د زړه د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا کانفرنس د هند په قربتوب په امرتسر ښار کې جوړیږي چې تمه د افغان ولسمشر او د هند صدراعظم هم پکې ویناوې وکړي. سفیولا ستانکزی په اړه ریپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ننګونو څېړنه له تروریزم سره مبارزې ګډه ستراتیژي او اقتصادي پرمختګونه هغه مسایل دي چې تمه ده دا ځل د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې پرې خبرې وشي. د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کنفرانس د هند په کوربتوب په امرتسر کې همدا یکشنبه پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد پرون شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد کنفرانس اجنډا داسې بیان کړه: سکل د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږم کنفرانس کې د ننګونو څېړنه او د یادو ننګونو د حل لارو لټول له مهمو او اصلي موضوعګانو څخه دي. په دا کنفرانس کې د سیمې امنیتي او سیاسي مسایل څېړل کېږي. تیر کال د آسیا زړه هیوادونو په پنځم کنفرانس کې چې اسلام آباد یې کوربه و، تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ګواښ بلل شو او ورسره د مبارزې لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو موافقه وشوه. په هند کې افغان سفیر شهیدا محمد ابدالي هم تیره چهارشنبه د شپږم کنفرانس د آمادګۍ په غونډه کې وویل چې تمه ده په یاد کنفرانس کې له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژي تصویب شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او نړیوالو سازمانونو د استازیو کوربتوب کوي. د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسه په 2012 میلادي کال کې د افغانستان په وړاندیز د ترکیې په همکارۍ پیل شو چې لومړی کنفرانس یې په 2012 میلادي کال کې په استانبول کې جوړ شو. له تروریزم سره مبارزه، سوداګری، سیمه ایز اقتصادي همکاري، له پیښو سره مبارزه، د لوړو زده کړو برخه کې همکاري هغه مهم اصول دي چې د آسیا زړه هیوادونو غړي یو په یو په تطبیق مکلف ګڼل شوي دي. خو آیا د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس افغانستان ته څه ګټې کړي، خصوصا چې دا ځل هند د دغه کنفرانس کوربه ده؟ همدا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصرالله ستانکزي ځواب کړې ده.
دا ور تفاوت دا ده چې د دغه غونډې کوربتوب د هند دولت کوي چې هغه په ستراتیژیک لحاظ له امنیتي تهدیدانو سره له پاکستان نه مواجه ده. که هندیان وکړی سي چې لازم میتودونه استفاده وکړي دا کنفرانس مؤثر نتایج ولري، او همدارنګه د افغانستان لوړپوړي چارواکي په دې کنفرانس کې ګډون کوي، زه هیله من یم چې هغوی هم له دغه موقعیت نه لویه استفاده وکړي. هم باید ټکي ته باید پام ولرو چې دغسې ناستې د افغانستان څو لسیزو ستونزو په یو وار نشي کولی پام کند.
ښاغلی ستانکزي وویل ممکن د آسیا زړه هیوادونو کنفرانس تر اوسه تخنیکي لاسته راوړنې کړې وي، خو په عمل کې د افغانستان د ثبات لپاره کوم جدي ګام نه دی پورته شوی. د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسه په داسې حال کې د افغانستان د ثبات لپاره هڅه کوي چې په وروستیو څو کلونو کې دغه هیواد نه یوازې ثبات نه دی تجربه کړی، بلکې د رسمي شمیرو له مخې په ورځ تر بلې زیاتېدونکې جګړه کې د مرګ ژوبلو شمیر په بېساري توګه پورته ځي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره په سیمه ییزو ادارو کې د ښځو د رول په زیاتېدو ټینګار کوي، لا هم په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې نامنی د ښځینه لوړپوړو مامورینو د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډ ګڼل کېږي. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسواله سایره شکیب سادات وایي چې دوی د سیمې د پراختیا لپاره ګڼې پروژې پلان کړي، خو د نامنیو له امله نه دي توانېدلي چې په لازمه توګه یې عملي کړي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره امنیتي ارګانونو هڅې تیزې کړي او تمه ده چې په ټولو ولسوالیو کې د ښځو لپاره د کار کولو اسانتیاوې زیاتې شي. نور حال د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د نامنیو له امله د ولایتونو ولسوالیو په کچه خزینه مدیریت کمرنګ دی. د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسواله سایره شکیب سادات د دایکوندی لوالی معصومه مرادی وروسته د ولایتونو په کچه د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لوړپوړې خزینه ماموره هم نامنی د دوی د کارونو پر وړاندې عمده ستونزه یادوي. مرمن شکیب سادات د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د سیمې د پراختیا لپاره ګڼې پروژې پلان کړي، خو د نامنیو له امله نه دي توانېدلي چې په لازمه توګه یې پلي کړي.
مشکل مسائل امنیتی هست که ما در بخش های امنیتی
دا وای زمون ستونزه امنیتی مسائل دی. په امنیتی برخه کې ستونزه لرو، خو له نیک مرغه د جوزجان ولایت مشرتابه له موږ سره مرسته کوي. موږ ورته خپلې ستونزې وایو او هغه را سره مرسته کوي،
بر ما کومک میکنند.
نامنی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې د لوړپوړو خزینه چارواکو ترڅنګ نور هغه مېرمنې هم ګواښي چې په ټیټو دولتي پوستونو کې کار کوي، چې کله ناکله د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه هم خپاره شوي دي. که څه هم وس محل په ولایتونو او ولسوالیو کې د خزینه چارواکو موجودیت کم دی، خو د سیمیزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په وروستیو کلونو کې د ښځو ظرفیتونه لوړ شوي او هڅې روانې دي چې په سیمیزو ارګانونو کې د خزینه کارکوونکو شمیر زیات شي. د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده د پنجشنبې په ورځ د دغه ادارې د فعالیتونو د یو کلن راپور د تشریح کولو پر مهال په یوې ناسته کې وویل وس مهال د سیمیزو ادارو په تشکیلاتو کې د ښځو ونډه 14% ده چې زیاتولو ته تدابیر نیول شوي دي. یوسفزاده دا هم وویل چې په سیمیزو دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې پر زیاتېدو سربیره سکال په ولایتي شوراګانو کې هم د ښځو د رهبرۍ ونډه زیاته شوې ده.
انتخابات هیئت اداری شورای ولایتی در یک روز همزمان در همه ولایات برگزار شد.
داوای د ولایتی شوراګانو د مشرتابه پلاوی انتخابات په ټول ولایتونو کې یو ځای تر سره شول. په نتیجه کې 10% خزې د رهبری کچه ته راغلې. یو خزه د فراه د ولایتي شورا د رئیس په توګه او په تخار او لوګر ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د مرستیالانو په توګه انتخاب شوی او نور د دې شوراګانو د منشیانو په حیث حضور لري
و متباقی به حیث منشی حضور دارند.
د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې ځینې خزې په ولسوالیو کې د لږو تنخواګانو او ځینې د امنیتي ستونزو له امله نه حاضریږي چې کار وکړي. دا اداره دا هم وایي چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره امنیتي ارګانونو هڅې تیزې کړي او تمه ده چې په ټولو ولسوالیو کې د ښځو لپاره د کار کولو اسانتیاوې برابرې شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د پنځم به پورز د دسمبر په لومړۍ نیټه په نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځل شو او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې پر دې خبرې وشوې چې د دې ناروغۍ مخه څرنګه نیول کېدای شي. په افغانستان کې د رسمي شمیرو له مخې 2000 کسان په ایچ آی وی اخته دي. ځینې نړیوالې موسسې دا شمیر 6000 یادوي. څه باید وشي چې د دې وژونکي وایرس مخه ونیول شي؟ احمد شیبر دا پښتنه په جرمنی کې له افغان ډاکټر اکرم ملک زی څخه کړی ده.
کېدای شي شمیره لا پسې زیاتوي په دې چې افغانستان کې طبي سیستم داسې نه ده چې هر رنځور راټیجستر وي د روغتیا وزارت سره. ځینې کسان دي چې په ایچ آی وي اخته وي، هغوی ناروغه دي خو هغوی نه پوهېږي چې دا څه ناروغي ده. هغوی ورځ په ورځ کمزوري کېږي، مړه کېږي. کوم شی چې دې دپاره چې شمېره لا پسې زیاته نه شي، پوهاوی دا رقم مهم ده چې پوه شي چې د تېرېدلو لار کومه یوه ده د ایچ آی وي یو انسان نه بل انسان ته. په لنډو عبارت به ووایم، ډېره غټه لار هماغه نامشروع جنسي اړیکې دي چې د یو انسان نه بل انسان ته تېرېږي. که د دې مخنیوي وشي نو ایچ آی وی به افغانستان کې ډېره منحصره وي او پرمختګ به ونه کړي.
ډاکټر صاحب، یو بله مسله چې راپورونه اشاره ورته کوي وایي چې په هغو افغانانو کې ایډز زیات دی چې دوی په مخدر موادو باندې مبتلا دي او د پیشکارۍ له لارې د ایچ آی وی له یوه کس نه بل کس ته انتقال کوي او دا شی په زیاتېدو دی، ځکه چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ورځ تر بلې زیات شوی.
بلکل صحیح ده دا خبره چې د سنو د لارې په دې چې هغه معتادین چې دي بے وزله خلک دي، هغوی یوه ستنه یوه پیچکاري څو واره استعمالوي. یو یوه پیچکاري حتی 15 کسان استعمالوي. نو دا لاره بلکل د ایچ آی وی د زیاتولو دپاره یوه خطرې لاره ده، دا رښتیا ده. نو دغه باندې باید خپله هغه معتادین هم پوه شي چې یوه ستن مغه یو انسان ته پکار ده او هغه باید بل انسان ته استفاده ترې نه ونه شي.
یو بله موضوع چې په افغانستان کې عامه ده، سلمانیانو ته چې کوم کسان ورځي، کله ناکله سلمانیان او تقریبا اکثره وخت په لری سیمو کې، خو تقریبا اکثره وخت او په ځینو مهمو ښارونو کې لکه کابل کې ځینې وخت لوی پاکی استفاده کوي، دا هم د ایچ آی وی د انتقال مهمه وسیله ده؟
دې ته زه خپل شخصي نظر وایم چې نه، دا په دې نه ده. که چېرته داسې وي چې مغه نایي چې یو پاکی اخیستې ده، د بل کس سر پرې خرایلې ده یا ګیره پرې خرایلې ده او دغه سر خرایلو کې دغه سر وینې شوی ده او تازه وینه پاتې ده او څو دقیقې وروسته، یعنی لنډ وخت وروسته، مغه پاکي، مغه د اینو نه رنګه پاکي واخلي، د بل انسان اخته یا ګیره پرې وخرایي او هغه مینې شي، د دې د تیریدو د عجایبي تیریدو امکانات دي او که داسې شي چې همدغه پاکي چې ایښی ده هغې باندې یو ساعت دو ساعته تیر شي نو ایچ آی وي دومره یو کمزوری ویروس دی چې په لنډ وخت کې په تازه هوا کې په څو دقیقو کې اته مړ کېږي نو دا یې د تیریدو عمده لاره نه ده. همدا اوس به زه توصیه وکړم هغه نایان چې په بېوزله دي هغوی هغه نایان چې د سرکو په سر ناست دي په اوړي کې یا ته په ژمي کې ناست دي کله چې د هغوی د یو انسان سر وخریده یا ګیره یې ورته وخریله نو دوی کوی شي چې خپله هماغه پاکي په هر څه چې دوی لري هغه زر غونې پاکې کړي هغوی نه سړی توقع نه شي کولی چې تاسو واخلئ په الکولو باندې او په نور خاص موادو باندې تاسې تعقیم کړئ هغوی د کومه کې دا شه مواد هغوی ته زما توصیه دا ده چې خپله پاکي هماغه کوم شی چې لري پاک کړي هغه مر کې دي کینې په څو دقیقو کې دغه پاکي بلکل د ایډز نه د ایچ آی وي نه پاکه ده او هغه به نشي تیرېده یو انسان نه بل انسان ته.
ډاکټر اکرم ملکزی و چې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د خپرېدو په لارو یې خبرې کولې او همدارنګه سپارښتنه یې لرله چې څنګه یې د خپرېدو مخه نیول کېدای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
دوستانو زموږ غږ لاسادي راډیو ناوړی اوس په فرشتي جلال زید غوښ شو چې لوبي د زور اسمانو ته کتنه کړي.
د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانې په خپل وروستي ګڼه کې د پاکندهار کې نوو زیږیدلو ماشومانو ته زیری تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د نوو زیږیدلو ماشومانو د درملنې د یوې برخې جوړېدو ته اشاره پکې شوې ده. په دې مقاله کې لیکل شوي چې یو وخت به د میرویس روغتون پر یوه کټ درې ماشومان بستر و خو اوس هر ماشوم ته ځانګړی کټ ایښی او د نرسانو شمېر دوه برابره زیات شوی دی. روسپانه زیاتوي چې په تېرو کال کې د افغانستان له جنوبه د جګړې ډېر خبرونه خپاره شو خو په میرویس روغتون کې د ماشومانو لپاره د ځانګړې برخې جوړېدو لږ تر لږه د کندهار د ماشومانو او د هغوی د میندو لپاره یو ښه زیری راوړی او د امید یوه نوې دروازه یې پرانیستې ده. په میرویس روغتون کې د دې نوې څانګې د جوړېدو هدف په کندهار کې د زیږیدلو پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوی دی. ډاکټرانو ویلي چې په دې روغتون کې تر ډېره حده د ماشومانو او میندو د مړینې مخنیوی شوی دی. ګارډین په میرویس روغتون کې د نرسانو او د ډاکټرانو په حواله لیکلي چې اوس دوی په ډېر کمزوري حالت کې زیږیدلي ماشومان هم ژغورلی سي او زیات ښځې د ولادت لپاره ورځي ځکه دوی پر کار د خلکو باور زیات شوی دی. خو ورځپاڼه وایي د میرویس روغتون ځای محدود دی او په کندهار کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي. په کندهار کې ډېر خلک روغتیایي خدمات نه لري او په ځینې مواردو کې ښځې او ماشومان مجبور دي چې تر روغتونه د رسېدو لپاره اوږد سفر وکړي. د جنګ او سولې انسټیټیوټ په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانو ماشومانو یوې بلې ستونزې ته اشاره کړې او په افغانستان کې له ماشومانو د مخدرو موادو د لېږدولو لپاره کار اخیستل کېږي تر سرلیک لاندې یوه مقاله یې خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان په لویدیځ کې چې له ایران سره پر پوله پروت دی او ډېر افغانان په ایران کې له کډوالۍ راستانه شوي زیات خلک په مخدرو موادو وخته دي. د مخدرو موادو مافیایي ډلې دې کسانو ته د موادو د رسولو لپاره له ماشومانو کار اخلي. د جنګ او سولې انسټیټیوټ خپرونې له څو کوچنیانو سره خبرې کړې چې د مخدرو موادو قاچاقونکو استخدام کړی وو. په دې تنګ کې ځوانانو او ماشومانو کې یو شمېر نیول شوي او په یوه دارالتعدیب کې اچول شوي دي. د جنګ او سولې انسټیټیوټ په حواله دا کسان هر یو ځانته کیسه او د مخدر موادو په قاچاق کې د شکیل کېدو په اړه خپل دلایل لري. د جنګ او سولې انسټیټیوټ په دې مقاله کې ویل شوی چې دا د میندو او پلرونو مسولیت دی چې باید د خپلو بچیانو د ژغورنې لپاره کار وکړي او خپل بچیان وپوهوي چې په پارکونو او سرکونو د غلطو کسانو دوکه ونه مني. د کوچنیانو ته باید د مخدر موادو په کاروبار کې د لاس درلودلو پر ټولو ضررونو معلومات ورکړ شي او هغوی وپوهول شي ځکه د خپرونې په لیکنه مافیایي ډلې اوسمهال په همدې ډول پر کوچنیانو تمرکز لري او د مخدر موادو په کاروبار کې له هغوی کار اخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک د هلمند څخه وايي پاکستان چې پاره غونډه کې برخه واخلي افغانستان ته ګټه نه کوي ځکه د پاکستان څخه د سولې هیله د وخت ضایع کول دي. یو بل اوریدونکی وايي البته د مجیب الله نیازی په نوم باندې د زابل نه پیغام راستولې دی وایي چې په زابل کې د داعش وسلوال زیات شوی او له حکومت نه د پاملرنې غوښتنه کوي. همدارنګه د محسنی په نوم باندې یو اوریدونکي هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې به سوله ټینګه شي. یو بل اوریدونکي چې له کندوز نه پیغام راستولې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي چې رئیس جمهور غواړي ووایي چې تلویزیونونه د ژورنالیزم اصول نه مراد کوي. دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې د اس ام اس لپاره مرسته ولې وو. په اندونیزیا کې مسلمانو مذهبي شخصیتونو د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې زیات سیاسي نفوذ ترلاسه کړی. دوی په پلازمینه جاکرتا کې د نسمنو کسانو په لاسنیوي سره دغه قوت لاسته راوړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله جزئیات له سالم احمد صالح نورو.
کله چې بلډوزرو د انډونیزیا په پلازمینه جاکرتا کې د یو وروسته پاتې کلي سلګونه کورونه ونړول، د هغه ځای اوسیدونکي نه پوهېدل چې څه وکړي او چیرې ولاړ سي. په دې وروسته پاتې سیمه کې تر 300 زیاتو انسانانو ژوند کاوه، خو تر ارچه مخکې مسلمانانو د دغو کسانو ژغورنې ته مخه کړه. پر هغوی د مرستې په توګه خیمې، کالي، خواړه او پیسې وویشلې. د والی باسو کی چا حاجا پرنامه په امر د اکواریم کلی نړول د د پلان یو برخه ده چې غواړي د اصلاحاتو لنجمن پروګرام عملی کړي. دا اقدام په داسال کې کوي چې راتلونکي کال په دغه هیواد کې ټاکنې کیږي. دغه کلی سینته نږدې پروت دی او چارواکي وایي د کلی له تخلیې څخه یې هدف د نورو سیلابونو مخنیوی دی. ایکا اندیشمنه ده که باسو کی چا حاجا بیا د والی په توګه وټاکل سو دوی به څه کوي.
نه پوهېږم که دی بیا د والی په توګه وټاکل سو موږ به څه کوو. که داسې وسول ډېره ویجاړي به پېښه سي، ګڼ کسان به له خپلو کورونو اخراج سي، موږ په ستونزه کې یو. زموږ غوندې انسانان به چیرې ژوند کوي؟ په جاکارتا کې خو باید یوازې شتمن خلک ونه اوسي.
د کلي اوسیدونکي وایي دوی دومره وس نه لري چې په نورو ځایونو کې کورونه کرایه کړي. دوی وایي چې د ورځې یوازې $15 ګټي، خو اوس په ښار کې کارونه هم په سختۍ سره پیدا کیږي. په همدې حال کې د مسلمانانو ډلې وایي دوی د خیریه پروګرام هدف له هغو کسانو سره مرسته ده چې اړ دي خو له شرمه چا ته لاس نه اوږدوي. د اسلامي مدافعانو د ډلې مشر ناورل حیدر با مکمین رویټرز اژانس ته وویل
کله چې دا خلک په خپلو نویو استوګنځایونو کې ځای پر ځای شي موږ ورسره مالی مرسته کوو. موږ له دغو شړل شویو کسانو سره خواخوږي لرو. موږ ورسره د موقتو پناهځایونو او پخلنځي په جوړولو کې همکاري وکړه. لومړني صحي خدمات مو ورته برابر کړل. تر هغوی چې دوی په پښو درېدل موږ د څو میاشتو لپاره د دوی مرسته وکړه.
ویل کېږي مسلمان کاندیدان د اوسنی والی چې په خټه چینایي دی مخالفت کوي. دوی پر والی تور لګولی چې د اسلام ضد څرګندونې کړې، خو والی دا مسأله رد کړې ده. د اسلامي ډلو توندلارو د روانې میاشتې په لومړیو کې شاوخوا 100,000 مسلمانان لارو کوڅو ته وایستل او دوی د والی د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی له رای ورکوونکو غوښتنه وکړه چې بیا پرنامه د والی په توګه انتخاب نه کړي. یو نظر پښتنه چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې خبره شوې شي چې لوالي باسو کی چا حاجا پرنامه د خلکو ملاتړ چې په مارچ میاشت کې 50% وو 25% کم شوی دی. د والی پر ضد لسوي مظاهرې وروسته د شامی پورز شاوخوا 2000 کسان لارو کوڅو ته ووتل او د انډونیزیا د تنوع ملاتړ یې شعارونه ورکول. په دوی کې یو دیپا کومالا و چې د والی دفاع یې وکړه. هغه د والی مخالفان حسودان وبلل.
ځکه دغه کسان دوی حسودان دي. والی پاک دی او د فساد مخه یې نیولې ده. هغه د ښار لپاره ډیر ښه کار کړی. د بدماشانو ته چانس نه دی ورکړی چې له دولت څخه پیسې غلا کړي.
ویل کېږي د انډونیزیا ولسمشر چې د والی ملاتړ کوي دغه راز په دغه هیواد کې د امنیتي ستونزو په وړاندې هم مبارزه کوي. دوی د بشري حقونو د ډلو او فعالانو له انتقادونو سره هم مخامخ دی چې سخت دریځو مسلمانانو ته چانس ورکړي چې د حکومت په قوي مټ بدل سي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سفرزینای کمپاین د نوامبر 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی.
تعلیم پی خودو چی هلتا خونزی تلار سوی ادر سوی
ده دسمبر تر لسمی پوری پا دی کمپاین که لآزادی راژیو سراوسی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي ولسمشر په خپله وروستۍ وینا کې رسنۍ نه دي یادې کړي. د ولسمشر ویان هارون چغانسوري ازادۍ راډیو ته ویل د ولسمشر اشاره رسنیو ته نه وه بلکې هغه اشخاص یاد کړي چې د حکومت د سقوط خبرې کولې. پاکستان ویلي د افغانستان لپاره به د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې چې په هند کې جوړیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل چې هیواد یې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ژمن دی او د همدې لپاره یې دا پریکړه کړې. په ننګرهار کې لڅ باندې 200 بې ځایه شوو او بیرته رسنو شوو کورنیو سره مالی مرستې شوې. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې له 238 کورنیو سره چې پکې 137 راستنې شوې او پاتې نور بې ځایه شوي کډوال شامل دي پرون د شپږو نه تر 10,000 افغانیو پورې مرسته وشوه. د بدخشان ولایت چارواکو له خلکو غوښتي چې د کمیابه شوو او ولوتونکو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او د هغوی لښکار او قاچاق لاس واخلي. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد پرون د چاپیریال ساتنې ادارې ته د یو ګربت د سپارلو پر مهال ټینګار وکړ چې ټول خلک باید د ژبو او کمیابه الوتونکو په ساتنه کې له دولت سره همکاري وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال جیمز ماتیس د خپلې ادارې د دفاع د وزیر په توګه نومولی. دا جنرال په عراق او افغانستان کې د جګړې د ډګر په بریا او مشهور دی. د امریکا د سنا جرګې په اکثریت رایو هغه مسوده تصویب کړه چې له ایران سره په سوداګرۍ بوختو کمپنیو باندې بندیز لګوي. 99 سناتورانو دغه مسوده ته مثبته رایه ورکړه او هیڅ مخالفت ونه کړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي له خپل سوسیال ګوند نه د راتلونکو انتخاباتو په ترڅ کې د ولسمشرۍ څوکۍ ته د کاندیدو په لټه کې نه دی. ښاغلی اولاند پرون ویل چې غواړي خپل ګوند ته چانس ورکړي څو د محافظه کاری او افراطیت په وړاندې بریا ترلاسه کړي. او د روسیې د فضایي څېړنو ادارې ویلي یوه کارګو بیړۍ چې نړیوال هوایي سټیشن ته مواد انتقالول د سایبریا په سر په هوا کې ماته شوې او اور یې اخیستی دی. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورشئ تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، ریپورټونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره پیدا کړئ. همدارنګه یادونه کوو چې د ازادي راډیو خبرونې د راډیو له لارې هر ورځ د سهار له 10 بجو نه د ماښام تر 10 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د FM 5.5 اوریدل کیږي. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. نیوز پروګرام تر ازو ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د پروګرام نوالو سلام. د هر ورځ په تیریدو سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ زموږ د ژوند یو مهمه برخه ګرځي. ډیری خلک یې د خبرونو او نورو ګټورو معلوماتو ترلاسه کولو او د نورو سره د شریکولو په موخه کاروي. په ټولنیزو رسنیو کې ټویټر او فیسبوک د نن ورځې تر ټولو مشهور ویبسایټونه دي چې په ګرد نړۍ کې میلیونونه خلک کاروي. په مجموع کې ټولنیزې رسنۍ داسې یو ځای دي چې هر څوک پکې هر څه ویلی سي، خپل د خوشي، د خپل ژبې، هیواد او خپل طبیعت سره سم ملګري هم پیدا کولای سي. خو د ټولنیزو رسنیو ټول کارونکي یو شی باید په پام کې ولري چې هر خبره چې کوي اختیار خپل دی، خو ډیر کله بیا د خپلې خبرې سپیناوي ته هم اړ کیږي. د ځوان فکر په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرې لیکي چې بیا سپیناوی نسي کولای. زه صادق رښتینی یم او د پروګرام میلمانه مو په کندهار کې د نوي صحافي دفتر مسؤول عبدالسمیع غیرتمل او د ټولنیزو رسنیو دوه کارونکي نثار احمد صالح او فیدا محمد اقبال دي. سالی صاحب، مخ کی تر دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلافات خبرې وکړو، اول دا وایست چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکي د دوو او درو کلونو مخکې حالت سره چې ډیر خلک هغه وخت نه وي دغه رسنیو ته راتلل، څنګه پرتله کوي؟
تاسو ګورئ په مجموع کې دا د انسان په اړه باندې یو تعریف کیږي چې انسان اجتماعي حیوان بلل شوی دی. کله چې موږ د اجتماع خبره کوو، په اجتماع کې د ژوندۍ انسانانو ترمنځ د افکارو تبادله تر ټولو مهم اصل دی. کله چې د افکارو تبادله نه وي، په هغه ټولنه کې تشدد او خشونت اوج ته رسیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د افکارو تبادله نشته، پر ځای باندې دی چې موږ د بل سره نظر شریک کړو، همدا نظر ساتو هغه رسوب کې د رسوب د انفجار یو دوره رسیږي چې کله توپک پلاس پنځه راځي، هغه خپل ټول خروش په هغه دم باندې تر خپل ورور تر بل دوست کاجو. موږ که اوسنی حالت د یو کال یا د یوې میاشتې یا درو کالو څخه مخکې پرتله کړو، د افغان انسان په فکر کې هم تغیر راغلی دی. پر دې به څوک سترګې نه پټي، هغه کسان چې یو کال مخکې فیسبوک یا ټویټر سره کم استعمالوي، سره کم لیکنه کوله، نن پوسوي دي چې زه باید دغه فیسبوک څه ډول استعمال کړم. د فیسبوک یو ګټه دا سوي ده چې مجازي نړۍ ده، اما دغه مجازي نړۍ توانېدل دي چې د خلکو حقیقي ژوند ته یو تړون وبخشي. په حقیقي ژوند کې ډېر ناپېژاند کسان سره خپل کړی دي. ځکه په بازار کې وانه م ډیر وخت یو څوک ماته لاس پورته کی موټر ته ودری پیژنه مې نه، مګر روس په فیسبوک راته وای چې پلانګی ځکه مې ولیدل. د خپل د ژوند د تړاو یو ډیر مهم اصل دی، او د خپلوي د نږدېکټ یو ډیر مهم پړاو دی چې خلک د فیسبوک په توسط ګور سره رسیږي. د خلکو په ځانو کې یو فکری سعود را منځ سوي دی، خلکو ژوند بهبود کړی دی. فیسبوک هغه سي اخلاقیات چې مخکې مدي نظر نه نیول کېدل، نن سبا ډیرې ځوانان هغه ته متوجي سوي دي چې په عادي ژوند کې که څنګه چې سلام و علیک سره مهم دی، فیسبوک هم دغه رقم ژوند سره وکړو. افغانان متاسفانه چې په ډیرو مواردو کې دغه رقم اسباب او شیانو څخه لکه څنګه چې شایع هغه رقم سالم استفاده نه کوي. دنیا کې چې هر شی رامنځته کیږي، د دنیا خلک هغه مثبت ټکي په نظر کې نیسي. متاسفانه چې کله فیسبوک په لومړي ځل په افغانستان کې پیل شو، له پیل څخه خلکو داسې استنباط کوي چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه جلی آی ډی جوړ کړم یو بل سره سپکوش کنځل ورته وکړو. امانه خلک په دې نتیجې ته رسیدلی دي چې موږ باید د فاسدینو د زورواکو د زورواکو په وړاندې مبارزه وکړو. همدا علت دی کله چې هر څوک یو کار کوي، دغه کسوم ډیر مخفي ډیر پټ کی، په ډیر لاند وخت کې هغه فیسبوک ته راسي برملاسي او دغه مشکل حل وسی. موږ په کندهار کې تاسو وینئ چې ډېر مشکلات فیسبوک لري حل کړی دي. مخکې یو ډېر قید دا و چې کله به یو لیکوال، البته نوی لیکوال، یو لیکنه کول، هغه به د سایت یو مسول ته زاری کول چې ما لیکنه را خبره کړه. اوس د سایت خلک زاری کوي لیکوال ته چې هغه څون کمزوري لیکوال چې ماته یو لیکنه راکړه، ځکه دوی کولای چې فیسبوک ته لیکنه خبره کړي هم زمانه 5000 کسانو ګور کچې د ملګری 5000 ګوره پر اوسېږي. دغه ځینې قیودات ګوره مارکله، دغه ځینې تکبر چې به خلکو کوي، ځوان لیکوال لیکنه به ګوره نشریدل. فیسبوک دغه قیودات تر ډیره پورې ګوره مارکله. د ځوانانو په فکر کې تغیر راغلی دی. دوی پوسیو دي چې فیسبوک باید سره کم استعمال کړي. او سل فیصد به نه وي، ځینې کسان به وي چې اوس هم دا فکر کوي چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه آی ډی جوړ کړم او خپل حریف ته ګوره شکنځل وکړم. اما دغه د فکری اختلاف په اړه چې وروسته به بحث زه پر وکړم، هغه یو بیل بحث دی چې هغه تر ډیره پورې ممانعت پکې کې سوی دی نسبت تیر دوه میاشتو درې میاشتو او درو کالو ته. ډیره مننه اقبال صاحب، تاسو د یو خبریال په توګه هر ورځ ټولنیزې رسنۍ کاروي. ټولنیزې رسنۍ د ټولیزو یا مروجو رسنیو سره څنګه پرتله کوي؟
ډیر مننه ول تاسو د بحث ملګرو ته سلام. طبعا ټولنیزې او ټولیزې رسنۍ فرق یو داسې دی چې ټولیزې رسنۍ خبر یا هغه څه چې موږ ترلاسه کوو په ډیر وروسته وخت کې، اما کله چې پیښ رامنځته کیږي ټولنیزې رسنۍ مو په څو ثانیې کې خبرې یو دغه ښه بېلګه ده. او بل دا چې په ډیر لنډ وخت څنګه دا هم کېدلی شي چې څوک خپل نظر خپل واکې، مثلا کله چې موږ راډیو تلویزیون یا بل څه اورو موږ خپل نظر نسور کولای دغه هغه رسنۍ ته، کېدلی شي فیسبوک ته لارې نظر ورکو خو هغه عمر ارزښمن نه وي لکه څنګه چې د فیسبوک ته لارې د ټولنیز رسنۍ لارې دغه څه کیږي. په عمومي ډول یو بل څه دا هم څه چې په ټولنیز رسنۍ کې موږ د ټولنې د هغه اشخاص وړه چې هغه فساد رامنځته کوي، هغوی څخه په ټولنه کې ستونزې رامنځته شوي دي، موږ هغوی د پر هغه باندې نقد ډېر پرنیسو کولای. اما په ټولنیز رسنۍ کې دغه زمینه زمرد پاره مساعده دل چې موږ په ډیر لږ وخت یو په ډیر شډول سمته مزړه غواړي په ماجال نقد وروکو او مدارنګ غوته د حل لار وشوي چې په دغه لار څخه مشکو ولې سچې ستونزه حل کړي.
غیرت مل صاحب ټولنیز سنۍ اوس د غزناکو رسنۍ په توګه استعمالیږي. یو مشهور خبره ده چې د عربي نړۍ په انقلابونو کې فیسبوک ډیر تاثیر درلودي. آیا تاسو داسې یو مثال ویلای شئ چې په افغانستان کې هم د ټولنیزو رسنیو کارونکو کمپاینونه کړي وي او هغه کومه نتیجه ورکړي وي؟
دقیقاً هیڅ وخت زما باور دا دی چې نه یوازې په عربي ممالک کې بلکې په یو شمېر معتبرو پرمختللو هیوادونو کې پر یو شمېر مدني فعالیتونو باندې هم د فیسبوک له لارې خلک راغونډ شوي دي، هم افراد راغونډ شوي دي د ښارونو په سطحه په ملي او بین المللي کچه چې هغه ډېر تاثیر ګذار هم تمام شوي دي. افغانستان هم د دغسې فعالیتونو څخه بې برخې نه دی په داسې جمعي ډول باندې. زه ښه مثال تیرې ټاکنې یادولی سم، مثال صاحب محترم شاهد دی چې د کندهار خبریالان هم حال سره یو ځای کیږي په رئیس جمهوریت په دواړو دورو انتخاباتو کې، او کله چې بیا د دفتر له لوري بیلابیلو ساحو ته استول کیږي ټول معلومات پر فیسبوک باندې، هغه که څوک درغلی کوي که څوک سم روان د ټولو سایټونو معلومات هم حال پر فیسبوک یو بل سره شریکي، او د دې ترڅنګ ځینې مهمې پیښې او مهم پرمختګونه د ټاکنو اړوند فیسبوک ته پورته کوي. چې دغه تاثیر دا و چې ډیر خلک کله چې وکتل چې خلک راوځي او شزنه راوځي امنیت او اوضاع سمه ده، په داسې می ډول باندې خلک د خلکو هجوم دونه پر ځایونو باندې ډیریږي، د رای دیه پر مراکز باندې ډیریږي چې بيخي وغو 2 ساعت او 3 ساعت نور بالا بوت وخت وغوښتي. چې د خپل د فیسبوک ټولنیزو رسنیو رسالات په اصلاح دند او مهمواله او تاثیر او چې خلک او د خبر سره د خبريالانو د فیسبوک ته استعمال کوونکو تاثیر او چې خلک یې ته تشویق کړل چې په شهر کې آرام آرامي د تاسو کولای شي سایټونو ته ولاړ شي، اول خپل رائے وکاروي ترڅو خپل خوش کاندید انتخاب کړي. خوشبختانه یو شمیر ستونزې، یو شمیر زورواکانو، یو شمیر مفسدینو په همدغه ټاکنو کې غوښتل چې درغلي وکړي، د همدغه فیسبوک له لارې، د ځینو ویډیوګانو، د ځینو تصویرونو له لارې، د ځینو ټولنیزو رسنیو له لارې هغه افشا شول چې خپل دغه فعالیتونه او دغه فساد مخه په ټاکنو کې ونیول ستر ډېر حده پورې. خو که په لوی سر کې په بيخي پټ کېدل یا مخفي کېدل هغه نه سم ویلی چې سوي مې په دغه برخه کې، خو د ټولنیزو رسنیو تاثیر نه یوازې ټاکنو په برخه کې بلکې په نورو فعالیتونو کې هم دا وسم چې ما او تاسو سره بحث کوو. یو شمیر مدني فعالیتونه دي چې د کندهار ځوانان دغه فیسبوک لارې پورته کوي. د روژې په میاشت کې یو شمیر ځوانان سره راغونډیږي، پر فیسبوک باندې اعلان کوي او د ځینو شتمنو په خپل مابینځونو کې ځینې پیسې سره راجمع کوي، د غریبو کورنیو دپاره خوراکي توکي راخلي، د غریبو کورنیو دپاره جامې رانیسي، چې دا خپله یو مدني فعالیت دی د ټولنیزو رسنیو په مټ باندې کوي او ډېر تاثیر ګذار هم دی. حتی د همدغه ټولنیزو رسنیو په مټ باندې د بهر څخه یو شمیر افغانان چې کله دغسې یو حالت ویني چې په کندهار یا په یو شمیر نورو ولایتونو کې یو غمیزه رامنځته شوې ده یا په اصطلاح یو غریبه کورنۍ پیدا شوې ده، دا موږ بهر څخه مرسته ورسره کیږي او د بهر څخه کومک ورسره کیږي. مثلا دا اوس چې موږ تاسو بحث سره کوو، په هندوستان کې یو ځوان مریض پروت دی چې ویني ته اړتیا لري، ځوانان راولاړیږي دغه په اړه پوسټ کوي، هلته مشران و یو شمېر افراد و چې د دغسې مریضانو سره په خپله په هندوستان کې کومک وکړي، د پیسو کومک ورسره وکړي، مادي کومک ورسره وکړي، د ویني لپاره خلک ورته پیدا کړي. چې دا خپله د ټولنیزو رسنیو برکت بولم، د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه یې بولم، مثبت فعالیتونه یې بولم، خو ضرورت نور هم شته دغسې فعالیتونه چې فیسبوک لکه څنګه چې سالیه صاحب ویل لازمه ده، افغانان یې باید دغسې ضرورت لري، هغسې چې د فیسبوک هدف دی، د ټولنیزو رسنیو هدف دی، هغسې باید وکارول شي.
یو انتقاد دا دی چې د فیسبوک ډېری کارونکي د فیسبوک اخلاقي اصول نه مراتوي. په دې برخه کې نه خپل مشخصا داسې کوم پروګرامونه لري چې د فیسبوک کارونکي پوکي چې د فیسبوک اخلاقي اصول څه شي دي؟
دقیقا فیسبوک باندې هیڅ محدودیت نشته. زما زه چې کله سهار په کوڅه کې راتېرېږم، د کوڅې دوکاندارانو ټلیفون مخ ته نیولی او فیسبوک کاروي، په هغوی باندې چې زه د ډېر حده خبر یم، یا د شپږم سیم متعلمین یا د اتم سیم په پورې مکتب ویلي، یعنی هیڅ داسې محدودیت نشته پر هغه چې عقلن باید 12 پاس وي یا په اصطلاح دقیقا د نظر خاوند. یعنې په افغانستان کې هر فرد کولی شي د فیسبوک په ټلیفون کې وکاروي، فیسبوک جوړ کړي، ټویټر جوړ کړي، ایمیل جوړونه جوړ کړي، په اصطلاح دا مسایل کولی شي. خو نه ادارې په خپل چوکاټ تر خپل هدف پرې مخکې موږ د ټولنیزو رسنیو د ارزښت لپاره شنینګونه لرلی، یو شمېر معتبر ځوانان، د نظر خاوندان، د مکتب متعلمین، شدینه و نارینه د دې په ارزښت باندې په هولې دی. حتی د فیسبوک استعمال مرته شولې دی، فیسبوک جوړونه مرته شولې دی، په دغه برخه کې د فیسبوک څخه سالم استفاده مرته شولې دی. نن چې موږ زستا سره بحث کوم، زموږ له لوري تقریبا لسګونو ځوانانو ته چې هغه نارینه او شدینه پکښې کې و، د فیسبوک پر ارزښت باندې ورته وژغېدلو، د فیسبوک پر تاریخي برخه ورته وژغېدلو، د فیسبوک پر سالم استعمال ورته وژغېدلو، او دا مرته چې کله تاسو ځئ په دغه برخه کې به پوسټونه کوي او دغه سالم استعمال لپاره به خلک را دعوتوي چې دا خپل تاثیر گزار دی. تر ډیره حد پورې قرار قرار وخت اړتیا سته چې د فیسبوک مخ به د سالم انتقاد باندې نیسي، او د فیسبوک مخ به د مثبتو مسایلو مخ نیسي، پر مخ باندې به د فیسبوک خبرېږي مثبت مسایل، او د یو شمیر توهینونو سپکو سپورو مخ به په تدریجي ډول باندې ول کېږي، تر څو خلک په دغه برخه کې لږ ډیر پوه شي د فیسبوک اصلي ارزښت چې شي، او د فیسبوک اصلي ادب چې شي، یا د ټولنیزو رسنیو اصلي ادب چې شي، چې موږ کارو وخت اړتیا سته. نه په دغه برخه کې په بشپړه توګه باندې مصروف دي، نور شنیونګونه به هم لرو چې د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې، په استعمال باندې، او په سالم استعمال باندې افراد، ځوانان او خلک پوه کړو.
سالی صاحب، تاسو د یو مدني فعال په توګه ټولنیزو رسنیو څونه د اهمیت وړ بولی او څونه اغیزناک بولی؟
ګورې، مخکې دغه د عربي هیوادونو د انقلابونو خبره وسوه، لکه موږ ترکیه پرېږدو، خصوصا پر مصر باندې بحث وکړو. د مصر 40 کلن دیکتاتور نظام چې د حسنی مبارک نظام، هغه یوازنی لامل همدا فیسبوک و چې په فیسبوک کې ځوانو کړیو لاسونه سره یو کړله، نه دولت په خبر وو او نه دوی ډېر تاوان وکړي، هغه د دیکتاتور نظام یې ړنګ کړي. وروسته چې په انتخاباتو باندې کوم نظام راتلی د محمود مرسي، هغه هم د ولس لپاره قابل د منلو نه و. یو د افغانستان د سیاسي نظریات چې د اخوان المسلمینو د مصر په وړاندې په اړه باندې ورکوي، اما یو هغه نظریات چې خپل د مصر خلک یې وړاندې کوي، د مصر خلک ویش خلک دي، دغه د پاره محمود مرسي قابل د منلو نه و. د فیسبوک د لارې ګور لاسونه سره وکړه، د ګروپونه سره جوړ کړل، سیاسي طرحې ګور رامنځته کړل، هغه نظام یې ګور لمنځه یو. اوس دغه د پاره ګور یو ښه نظام شته، یو دیموکراسي نظام دی، ورګور انتخابات وسول، کوم سره چې ګور واک ته ورسېدي. په افغانستان کې هم یو مهم خبر داده چې دغه د اختلاف نظر موضوع مخکې مطرح سوله، یوازې په فیسبوک کې نه، په هر برخه کې اختلاف نظر د دشمنی معنا نه لري. هغه د لوی عدم تشدد ګاندیجی خبره ده، وایي که اختلاف نظر دشمنی وای نو په دنیا کې به تر ټولو لوی دشمن زما خپل ماینه وای، ځکه دی د خپل ماینه سره ډېر اختلاف نظر. هغه د ګوره سیاست دی نه پرېښي، مګر د ګوره دا کار کوي. نه یوازې فیسبوک چې اختلاف نظر، د افغانانو مشکل دا دی چې هر انسان چې خبره کوي هغه د خپل سیوی او د خپل وزن مطابق ګور کوم بحث مطرح کوي. د افغانستان د خلکو مشکل دا دی چې کوم ذهنی خاکانه لرو. په سیاسي اړخ کې دا خبره ډیره مهمه ده، هغه کسان چې سیاسي طرح نه لري بیا نو یا سیمیز یا مذهبي او یا ژبني موضوعات را مخته کوي، ځوانان ګور تر قرباني. اما په دغه اړخ کې هغه کسان چې سیاسي خاکا او ټولنیز خاکا په ذهن کې نه لري، هغه سوجي د ځان سره ګور نه لري چې ګور څنګه فیسبوک کې وړاندې کمه، بیا نو یا شکنځل ګور کوي او یا یو څه ګور نسې زغملای. اما د غیر مثلا د خبرې په تایید باندې چې وخت ګور اړتیا سته، نه دفتر په دې برخه کې نه یوازې دا چې وظیفه بلکې مسول دي چې په کندهار کې موږ ځوانان ته ګوره باید دوی د زده کړې پروګرامونه باید جوړ کړي. او زه باور لرم چې پرون کوم غونډه سي په دغه برخه کې به ژبنیو مسایلو، په قومي مسایلو، په دغه ټولنیزو مسایلو کې به موږ لیکچرونه وړاندې کو خلکو ته چې په کندهار کې د روښانتیا پروګرامونه هم شنه مونږ ده چې موږ ګوره دا وخت پر وخت ګوره وړاندې کړي دي. د فیسبوک اړتیا نن سبا په دنیا کې د تنفس په شان باندې ده. زموږ به ټینګار دی پر افغانانو باندې چې موږ هر چا ته باید فیسبوک ورکو. فیسبوک د انسان څخه ماشین جوړی، ته مجبور یې چې کله فیسبوک صفحه خلاصې معلومات ګوره درلاسه کړې، په سیاسي اړخ کې، په مذهبي اړخ کې، په ټولنیز اړخ کې، په ادبي اړخ کې. یعنی یو سړی نس کولای چې وځه فیسبوک کاروم، زه یوازې فیسبوک په سیاسي اړخ کې ګوره کاروم، که ته نه کارې ستا مخ ته راځي هغه شی. یو اساسي ټکی دا دی چې موږ په تیرو دورو کې دا شی نه درلود چې یو ولسمشر دی چې یو کار کیږي ام زمانه دغه جزئیات و خپل ولسمته ګور وړاندې کې. تاسو د اشرف غنی پانه ته ورسی د کپر د کګور هغه ابج چې هر څه ګور په افغانستان کې کیږي هغه د خپل ولسمته ګور وړاندې کې د اکسو سره مستند چې دغه د کارونه ګور موږ وکړه. مګر په تیر وخت کې چې ګور د فکر نه کوجدا سکار یوسه ته د ولسمشر پانه ته ورسی خلک شکنځله مرته کوي بعده مرته وای، اما هغه ګور دغه د زغم کوت ام په ځان کې ګور زیات ګور خلکو تور بخشي. هم دا یو لامل دی چې اختلاف د نظر به قرار قرار موږ لمنځه وړو. اما په مدني فعالیتونو کې د فیسبوک او د ټویټر په مجموع کې د خواله رسنیو اړتیا دومره زیاته ده چې څونه ګوره فکر کوي. کوم تحولات په افغانستان کې راغلي دي، په انتخاباتو کې هیڅ د کمپاین د لپاره ګوردونه کار نه کړی د امه په هوی د لپاره چې ګوردونه کار نه کړی کځبانو چې په فیسبوک کې ګور وکي کڅوم کله چې کمپاین بندې دی خاصه په ایران کې پر سنوي کې په ټولیزو رسنوي کې د کمپاین غیر قانوني ګور اعلان سو اما هغه پریکړه وکړه چې په ټولیزو رسنوي کې د دا کمپاین ممانعت غیر قانوني نه دی فلهذا هغه څوک چې د کمپاین نه وراکله ختمیږي په فیسبوک کې به هم ګوري جزل چې خپل کمپاین ګور وکي غیر قانوني کار نه دی د فیسبوک یو ګټه ګوره داده په مدني فعالیتونو کې فیسبوک تر هر رسنی ګور سمخ کاشتي
یعنی تاسو اوس د دې سره موافق یاست چې په افغانستان کې خلک چې ټولنیز رسنی په خاص ډول فیسبوک کاروي هغه په هغه ډول کاروي لکه څنګه چې د کوم هدف لپاره دغه رسنی رامنځته شوی
فیصدیه مخ پر وړي دوه د خصل فیصد دا خبر قابل د تطبیق نه ده مرته افغانستان کې اوسم متاسفانه چې دروشن فکر په نوم ځنی کسان لرو هغه په فیسبوک شکنځل کوي هغه مخ شي فیسبوک ګوره لایکي چې هغه یو بل چاته ګوره توهین پکې کوي دا فیسبوک چې مخ کې د مجازي نړۍ خبره وسپله لکه په دغه عادي ژوند کې ستاسو سلام دراچوم په فیسبوک بیا ګوره لایک دی ځکه په فیسبوک تاته مت پد ژوند ګوره سلام چې تاسو و علیکم سلام کله فیسبوک تاسو سوال کوم کته مت جواب را نه کړه دا منه چې پد ژوند کې تاسو ما سلام ته ګوره جواب را نه کړي یعنی دا یو تشبيهات دی په د فیسبوک په نړۍ کې زموږ د لپاره مهمه دا ده چې د خلکو پر فکرو باندې کار وکړو که څوک ماته شکنځل کوي ما په خپل شخصا دا کار کړی دا غوته مې ویل دي چې دا خو یلار نه ده کز ما دغه پوسټ غلط دی نو ته ماته شکنځل ولیکه شکنځل نه حلار ده باور وکړه چې هغه مسر ګوره قناعت کړی دی او دې نتیجه ته موږ سره رسیدلی یو چې هغه باندې ګوره عادیستی وي دي زغم یې ګوره کړی دي او د ټولنې اصلاح لپاره ګوره لسونه راپورته کړی لسونه ګوره راپورته کړی
ډیره مننه اقبال صاحب معمولا د ټولنیز رسنی د ژورنالیستان لپاره د سوجو په ترلاسه کولو کې ډیر اهمیت لري تاسو په دې برخه خپل تجربه ویلای سي
تبهی خبره ده کله چې ځوانان په فیسبوک تر ازي په ټولنیز رسنی کې کار کوي نو په زیاته برخه کې هغه کسان هم څه چې مخکې د متا دونه کړی چې ځین دکاندارانه دي ډېرې وختونه مثلا موږ د بیلابیل سوجو په اړه مثلا شب مثال بارکو نور څه دی ولاسي چې هغه په کټ یادونه کوي موږ د زمينه مساعدي چې موږ دغه څه سوجي انتخاب کوو موږ د هغه څه د رپورټون لپاره کار وکولای شو یو شی بل دی چې تر ډېره پر هغه دی هغه څه حلاري هم د دې په نظر وړاندې کوي چې دا لار څخه کېدلی شي دا غستون زه حل شي دا غلار رسیدګي وکولای شي نو موږ دې ترڅنګ چې د دې نظریات هم راخلای شو خبرولای شو د دې ترڅنګ سوجي نه یوازې دا غلار څخه راخلای شو بل ډېر وخت نو کولای شو چې خپل د دې سره هم په نظر کې په اړیکه کې سوجي سره هم هغه چې دې ارتیا خپل دې هغه غشتون ته هم جواب وویلای شو
ډېر مننه غیرت مصعب د ورستی پښتنې په توګه موږ په افغانستان کې د ټولیز رسنیو یا مروج رسنیو لپاره یو قانون لرو آیا د دې اړتیا نه ویني چې د ټولنیز رسنیو لپاره د یو قانون رامنځته شي ترڅو هغه مشکلات چې خلک ورسره مخامخ کیږي په ټولنیز رسنیو کې مثلا توهین کیږي او دغه لپاره مجازات رامنځته کیږي د افغانستان په جزا په قانون کې تاسو د نه د یو مسول په توګه څونه دغه اهمیت درکړی دی او په دې باب مو څه کړی
پر دې باندې پیشنهادونه هم سوي چې قانون په هانو نظرونه هم ورکړي چې بحثونه هم پر سوي چې د رسنیو څخه ملاتړ د روم پر دغه مسایل باندې بحث کړی دی خو تاسو وګوري ما مخکې وی خبرې ته اشاره وکړه چې وخت به نور هم فیسبوکیان اصلاح کوي د ټولنیز رسنیو کارکونکو به وخت نور هم اصلاح کوي وخت اړتیا سته ځکه موږ د دې سره سره چې یو فیسبوک به نوې دنیا د ټولنیز رسنیو واده پر مختګ نوې دنیا ده د دې سره سره په افغانستان کې به نوې مسله ده ځکه په افغانستان کې یوازې د افغانستان په تاریخ کې چیر جرلس یا سوالس کلونه د افغانستان په تاریخ کې هغه څه دي چې د رسنیو په برخه کې به ساره ډول باندې ډیر پر مختګ کړی دی او دا د نړیوالو د فارم د تعجب وړ دي زموږ د فارم ټولنیز رسنی هم داسې و بوله زما وخت اړتیا سته چیرې د اصلاح شکل واده نه کوي د اصلاح شکل پر مختګ نه کوي یقینا دغه یو قانون ته لکه څنګه چې د نور رسنیو لپاره موجود دي د ټولنیز رسنیو لپاره هم ترتیب سي تنظیم سي جوړ سي او دغه خبره توشي سي او ناپسي دا به ډیر مهمه ځکه په فیسبوک کې یو شمیر افراد په لوی لاس باندې جیلی اکاونټونه جوړي ډیر معتبر افراد پس پکوي ډیر معتبر اشخاص پس پکوي چې دا نه د ځوانانو لپاره د زغمل دي نه د تعلیم یافته کشر لپاره د زغمل دي او د سپقان لپاره د زغمل نه دي نه فکر کوم خلک په لوی لاس د فیسبوک د نړۍ د ټولنیز رسنۍ د نړۍ څخه خاطوري کوي تابن به داس خلک ویچ په لیلاس پلان شوه دا کار وکول سوی چې ځینی افراد ټولنیز رسنوي څخه ټولنیز رسنوي بجې ماری پکې او ټولنیز رسنوي څخه خاطوري کې خو زه هم دغه افراد د لپاره که قانون جوړ سي ډېر ښه دی، خو باور مې دا دی چې که لږ ډېر صبر وسي زه په دې متیقنه یم چې اوس که 50% اصلاح خلک په فیسبوک په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو په چوکاټ کې لرو، که لږ څه وخت اجازه ورکړل سي نور به هم دا کسان ډېریږي او ډېره کم اندازه به بیا د فیسبوک یا د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې نه پوهېږي او هغه به بیا خدای نه کرده توهینامیزه چلند کوي. که د هغوی لپاره بیا یو قانون جوړ سي، قانون ترتیب سي، زما باور باندې ډېره ښه لاره وي.
دغه د قانون خبره، د قانون د جوړېدو یو هغه اساسي ګټه ده چې هغه باید تطبیق سي. کنه موږ د افغانستان د جزا په قوانینو او د مدني قوانینو چې هغه تقریبا تر 3000 مادي اوړي، موږ د دغه دول رسنوی دی استفاده موارد پکښ کې لرو. متاسفانه چې په افغانستان کې د قوانینو تطبیق نه کیږي، اته د اخلو د خاص خنه کیږي چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی. تاسو به دغه یو خبر ډیر اوریدلې چې د اوسنی نظام ته د عین او غین نوم ورکول کیږي، او دغه نوم د ولس جرګې یو وکیل چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی دی چې هغه بشر دوست دی چې د خپل ګوره د قانون ته خطیده، او موږ مدني او د جزا په قوانینو کې هغه څوک چې ولس مشر ته ګوره توهین کوي هغه ته ګوره جلا حبس او کال په شاوخوا کې خلرو. کله چې یو د قانون جوړونکو دغه ډول ګوره قانون تر څو لاندې کوي، سړی ګوره ګیله لچا څخه وکړي، دغه د عین او د غین زمينه مسایده ولت په فیسبوک ګوره عام سوله، هغه چا ګوره ورته مسایده کړي چې د قانوني ګوره جوړ کړی دي. په مدني قوانینو کې، په نور نافذه قوانینو، د جزا په قوانینو کې موږ دغه ټول شیان لرو. متاسفانه چې د افغانستان یو مشکل دی د افرادو یغې چې لوستي کسان د قوانینو ورکه د مخه نه ګوري، چې دغه ورکه د مخه مازه سړی قوانینو ګوري، ټول مشکل ګوره حلېږي. د رسنیو، د ټولنیزو رسنیو د پاره د قانون جوړول زما په نظر باندې چې دغه د دیموکراسي د حدود په معنا چې موږ د دیموکراسي ګوره محدودو، او دا کار پیس دنیا کې نه دی سوی، اما په مستند شکل باندې، په معلومدار شکل باندې د یو چا توهین کول هغه کوم په فیسبوک باندې، که په رادیو کې، که په ارشی کې، هغه جرم دی. څوک سر نه سپټنی پټولای. اما دغه د جیلی اکاونټونه جوړول په امریکا کې ګوره کیږي، په ترکیه کې ګوره کیږي، په ټول دنیا کې ګوره دا شی معمول دی. او د قانون جوړول ځکه ګټه نه کوي چې موږ دغه اساسي قوانینو تطبیق ته درست پرې جوړ دی.
شهر.